الله حافظ. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیس بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې دا حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په دره کلان سیمه کې شوې. د ډلې مخکې ادعا کړې وه چې د شنبې په ماښام د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو درې غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعا په بې پرې ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړې. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیون ډیر خلک کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیون خلک د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن شوي. د طالبانو ستره محکمې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د هڅې په تور په نهه دېرش درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی. د محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه. د طالبانو ستره محکمې پرون هم په ننګرهار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د پنج شنبې په ورځ خپور شو ویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپټمبر تر 1 پورې پر 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې ودروي. ایران نن یو یهودای وګړی په 2020 کال کې د یو شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د وګړي د اعدام کم ساري پیښه ګڼل کیږي. د ایران په قضا پورې تړلی ویب سایټ میزان وایي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې 30 کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. د کرمانشاه لوی څارنوال حمید رضا کریمی ویلي قهرمانی د مالی اختلاف پر سر یو کس د چړې په ګزارونو وژلی و. نوموړی داسې مهال اعدامېږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د هند د هیمالیا په ژوره دره کې نن سیند ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. د شمالي اوتاراکند ایالت چارواکو تر اوسه د 6 کسانو مړینه تایید کړې ده. دوی وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په ساحه کې ګمارل شوي دي. هند په نړۍ کې پر سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه کچه لري او هر کال 1000000 کسان په کې مړه او ټپیان کیږي. د ډیری پیښو علتونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د زړو موټرو چلول خودل کیږي. په 13 جولای میاشت کې په اترا پردیش ایالت کې له یوې لارې سره د یو بس د ټکر په پیښه کې 18 کسان مړه شوي وو. او د یوګاندا چارواکو پرون وویل چې د کډوالو په یو کمپ کې د تالندې او برېښنا له کبله 14 کسان مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یوګاندا په شمال کې شاوخوا 500 کسانو په دې کمپ کې پناه اخیستې وه. یو ځایي چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په مړو کې 5 نجونې او 9 هلکان شامل دي چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ و. پولیسو ویلي چې 14 ټپیان په نږدې روغتیایي مرکز کې تداوي شوي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د 1400 کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر اعلان شوی، خونجونې بیا هم له دې حق څخه محرومې شوې دي.
زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. که تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جتانېدونکي.
ملګری ملتونه وایي چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.1 میلیارد ډالره مرسته شوې. طالبانو د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم د محصلانو لپاره د عکسونو پر اخیستو بندیز اعلان کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ راغله. ازادي رادیو ورې قطر منوریدونکو په نورو راپورونو کې په نورو موضوعاتو کې به واوري چې د پکتیا په څمکنیو ولسوالیو کې بزګران وایي چې د شولو حاصل هم ښه شوی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې باس کې د امریکا د انتخاباتو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. اوس هم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداره وایي چې د 1400 هجري لمریز کال لپاره د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. د ادارې پرون پرته له دې چې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان کال د جدي میاشتې تر پایه پورې منل کیږي. په افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمیر نجونې وایي چې دا د کانکور په پروسه کې د ګډون له حق یو ځل بیا د دوی د بې برخې کېدلو په معنا دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبا د ازادۍ رادیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب، د کانکور د ازموینو په اړه چارواکو څه ویلي دي او په مجموع کې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال کانکور ازموینو لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا یې افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدارسو افغان کولای شي د روان کال تر پای پورې د روان کال د جدي میاشتې تر پای پورې د کانکور ازموینې فورمې ډکې کړي. خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي او له 2 کالو راهیسې دغه ازموینه ته په تمدي. د پرسهال کې د چر طالبانو له وخت رسیدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او وروسته له هغې د پانتونونو دروازې هم پر دغه نجونو وتړلې. افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمېر نجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون د حق یو ځل بیا بې برخې شوې چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې په شمالي ولایتونو د یو ولایت زده کوونکي ده او د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوي، د ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیتونه کله وایي سکل به په کانکور کې ګډون کړی وو. دغه راز مریم چې په کابل کې له زده کړو محرومه شوي وایي نه ده توانېدلې چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او د زده کړو لارې خپل راتین کې روخانه کړي. په کابل کې یو بل میرمن د بهار په نوم په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده او هغه ازادي له دوه ویل د زحمت یې ستیدې د خپل هیواد راتین کې لپاره خو د پانتون ارمان یې په زړه کې پاتې شو او د جنسیتي تبعیض سره مخ شوي. ناهیلې ده ځکه له انساني او شرعي حقونو بې برخې شوې ده. دا محدودیتونه په داسې حال کې دي چې دا دریم ځل دی چې یا دریم کال دی چې افغان نجونې او ښځې نشي کولی د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې حتی ګډون وکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د نجونو لپاره باید د اسلامي شریعت مطابق
مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته خوندي او پانتونونو ته ولاړ شي. که څه افغانانو نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په دلونو طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو پرې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه ادارې خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به تر اغېز لاندې وي.
د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش و چې د کانکور د ازموینو د پایل د اعلان په اړه معلومات راکول. قدرمن اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه مې د نجونو د زده کړو د حقونو له فعال زرکی مالیار سره مرکه کړې او په مرکې په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې د دې موضوع په اړه چې څنګه طالبان باید د نجونو د پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه واخلي، خپل نظر داسې شریک کړ.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هیواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هیواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی ښوونځیو نه فارغ شوي دي، د درې کالو نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلې چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خور ما حتی د لیکلي چې ورته خوشخبری درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینه مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دي په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر، دا خو د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی دي ته دا خبره کړل شوي چې دوی دي باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منتوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله منو سو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعال ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا غوښتل دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده او پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زما غیادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس مونږ وینو چې عمل نه اوسه خواندي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصي خو په کیسه علوم تدریس کیږي، هغه په خانه نصاب کې تدریس کیږي، دته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې خواندي به ان شاء الله د خواندي په مخ باندې خلاص شي. مونږ تر اوسه پورې ډیر صبر کړی دی او یو ورځ مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې مونږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د خلکو په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي او تعلیمي کال کې ښوونځي د خلکو په مخ باندې راخلاص کړي.
د نجونو د تعلیم د حق فعاله زرکا ملیار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په خوست ولایت کې د شیخ صاحب پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر محصلان وای د پوهنتون مشرتابه دوی ته ویل دي چې په کلکه د ژوندوي موجوداتو د فلم او انزور د اخیستو په اړه د طالبانو بندیز عملی کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې دا بندیز به څیړنیزې چارې ټکنې کړي او له ګڼو ستونزو سره به مخامخ کړي. په عین حال کې د پروان او غزنی پوهنتونونو ځینې محصلان هم تاییدوي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر له اخیستونه منی شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر رسنیو خبري اعلانو د طالبانو د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ورخوا وست زینو پانتونونو ماسلین وایي چې دوی هم د ژوندۍ موجوداتو له فلم او تصویر اخیستو څخه منه شوي دي. په خوست کې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پونځي د دریم کال یو ماسل چې نه غواړي نو موصلي غږی پر راپور کې خبر شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ژورنالیزم پونځي ماسلان او د ژورنالیزم پونځي ماسلان چې د تحقیقاتو په لړ کې یو ویو وو انځور اخیستو ته اړتیا لري، نو دې وخته کړي دي دا باندې شدای دا زمونږ ډېر چاله وو کومې لیکنو چې دا ټکنه کوي.
دغه ماسل دا هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه پوانتون ته د خپل روسي سفر پر مهال دوی سره په غونډه کې په توند لهجه په پوانتون کې د دې خبره په بشپړه توګه د شریعي احکامو د نه عملي کولو لکابله نیوکه کړي او ویلي وو چې په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاسلاندې لري. د طالبانو حکومت د تیر اگست میاشتې په یوشتمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوې قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمه ماده په دریم بند کې د زیرو یا سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خبرولو بندیز لګول شوې ده. د 13 اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر لایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې بعد ژوندۍ موجوداتو پر اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. لدی وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبري اعلان او ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیز د رسنیو د ملاتړ سازمانونو خبرګون نه راپارولي، خو په پوهنتونونو او عامو خلکو د دغه بندیز عملی کول په خپل ډول کې لومړنی هغه بلل کیږي. د پروان پوهنتون د ټولنیزو علومو یو محصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د فلم او انځور له اخیستلو منه شوي دي.
کومه موضوع چې تاسو یاد کړه زام ترې تازه خبر شوم، دوه درې ملګري مې د ژورنالیزم په پونځي کې درس وایي، هغوی په دې اړه راته ویلي خو د زیاتو جزئیاتو په اړه نه یم خبر.
د غزنی پانتون یو ماسل هم له ازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دلته هم د زینو پانځیو ماسلینو ته ویل شوی چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه د طالبانو بندیز مراحت کړي. د اندېخنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځانګړې توګه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټینګار سره ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون عملي کېدو ته ژمن دي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو په یو راپور کې. به په دې اړه جزئیات ووري چې د امریکا انتخابات د دوړو کاندیدانو ترمنځ په مساوي ډول پای ته ورسیږي نو نتیجه به څه وي. خو اوس یې نړیوالې مسلې ته ورزو. اسرائیلو نن وویل چې ملګرو ملتونو ته یې له اونرا ادارې سره د اړیکو د پرې کولو د پرېکړې خبر ورکړی دی. اونرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې له فلسطیني کډوالو سره مرستې کوي. د اسرائیلو پارلمان تیره اونۍ هغه قانون تصویب کړ چې له مخې یې د ادارې پر فعالیتونو بندیز لګول کیږي. د اسرائیلو دې پریکړې سخت غبرګونونه پارولې دي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وی د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر اسرائیل ګاتس په امر یې ملګرو ملتونو ته د اسرائیل او اندرا ادارې ترمنځ د سیوی تړون د پسخه کېدو خبر ورکړی دی. اندرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې له فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ګاتس په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې کارکونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 په وژنو کې شکیل وو او ډیری د حماس لپاره کار کاوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په یو ناڅاپي برید سره لږته لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 تنه يرغمل کړل. تر دې حمله وروسته په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پایل سو چې لا هم ختمه شوې نه ده. د اسرائیل پارلمان تیره اونۍ یو قانون تصویب کړ چې لمخې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا اندرا فعالیتونه په اسرائیل او د اشغال شوي بیت المقدس په ختیځ کې ځنډول کیږي. د اسرائیل د متحد هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د اسرائیل دا عمل غندلی دی. څارونکي وایي که دا اقدام عملي سي په غزې کې به بشري چارې ډېرې زیانمنې سي. د ملګری ملتونو د ادارې له و لسیزو راهیسې له فلسطینی سیمو او فلسطینی کډوالو سره اړینې مرستې کړې دي. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي غزې ته د بشري مرستو ډېره برخه د نورو مؤسسو له لارې رسیدلې ده. هغه ویلي د اسرائیل حکومت نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او غزې تړانګې ته به د بشري مرستو رسولو اسانتیاو ته په داسې ډول دوام ورکړي چې د اسرائیل د وګړو امنیت ته زیان ونه وړي. اندرا او د بشری چارو نور ادارو د اسرائیل چارواکي غزې تړانګې ته د بشری مرستو پر رسولو کې د محدودیتونو په لګولو تورن کړي، خو اسرائیل دا تورونه رد کړي دي. د غزې تقریبا ټول 2 میلیونه او 400,000 وګړي د جګړې له کبله لږ تر لږه یو وار کډي کولو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اونۍ باسلرو 25 دقیقې پروګرام دی چې په کې به د امریکا د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې اوچا ویلي دي چې ملګرو ملتونو په تیر څه باندې 3 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.5 میلیارد ډالره مرسته کړې. خو دې ادارې په عین حال کې ویلي دي چې تر اوسه پورې هم د افغانستان خلک له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سره د چي پتی رودري او کلونو کې چې په افغانستان کې وخت طالبانو تر لاسه کړای لړمنو افغانانو سره په بیل بیل بشري برخو کې شپک 1.2 میلیارډ ډالر امراسته سوی خو په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي بحران لا هم دوام لري د اوچا د شمیرو لمخي لدی مالی مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 29 میلیونو ډیر دی اوچا پرون یک شنبه د نومبر په دریمه په یو راپور کې ویلي چې د دغه مرستو ډیره برخه په 2022 کال کې رسول شوی چې 3.3 میلیارډ ډالر کیږي په راپور کې راغلي چې دوی د غمرستې پر وختي د اقلیم بدلون لامل درمسته شوی او طبي پیښو اقتصادي کړکیچ او بیوزلي د سیاسي بدلونونو لامل درمسته شوی او زیانونو او د قحطۍ د مخنیوي د هڅو لپاره لګولې دي د غیدارې د بیوزلي او بشري نورین په کمولو کې د نړیوالو مرستې اغیزناک بللي او زیاته کړې ده چې افغانستان لا هم د طبي پیښو د اقلیم د بدلون او جیوپولیټیکل بدلونونو لامل له ګڼو زیانونو سره مخ دی د غیدارې خبرداری ورکړی چې که د نړیوالو له لوري د مرستو کچه کمه سي بشري لاسته راوړنې به په چټکۍ له لاسه ورکړل سي او زیانمن افغانان به یو ځل بیا له زیاتو کړاوونو او زیانونو سره مخ سي اوچا په خپل دغه راپور کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د اغیزو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له دې عمله په هیواد کې بشري ناورین به لا پسې دوامدار سي که څه هم د ملګرو ملتونو د غیدارې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د تیر په پرتله د دوامدار جګړو د نشتون له امله لري پرتو سیمو ته لاسرسی ښه سوی او بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو د اړتیا کچه د پام وړ راټیټه کړې خو ځینې بېوزله کورنۍ وایي لا هم مرستې نه دي ورسېدلې او له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستې ګلدستې ازادي راډیو ته وویل
چې طالبان راغلي ما د مرستې مخه نه ده لیدلې شاید نورو خلکو سره شوي ما خپل مرسته نه ده لیدلې نه په دا کلي کې څوک راغلي خپل به د کورو کې سم کار مار کوو ما دغه بچانو ته مې څلګو ډېر راوړم چې دغه سم په ساتلې د خلاص نور نه خپل مریضۍ ته رسېدی شم نه خپل جوړۍ ته نه د خپل د اولاد جامې ته رسېدی شم نو ډېر مې اقتصاد ضعیف ده کار ته نه پرېږدي باندې خلک نه پرېږدي نو خصوصا بیا زه یوه سیاسره زه بچې وکړم
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي عزت خان وویل
ملګرو ملتونو به دا دومره ډالر کومک کړي خو په دې باندې د افغانانو ستونزې نه حل کېږي ځکه چې ډېر زیات مشکلات دي خلک ډېر غریبۍ او بېچارۍ سره مخ دي زه خو خپله یو معلم په حیث وظیفه اجرا کوم نو شپږ نیم زره اووه زره روپۍ معاش دی په دې باندې د کور چرته کار کېږي خو هغه ګزاره ده روانه ده ورباندې لږ کومکونه دي هغه دومره چرته رارسي څنګه څه راورسېږي هغه همداسي چې بیا په غوړي او که غوړي او که نور شیان هغه بیا په هغه ګیلاسونو باندې او په پاوکو باندې تقسیمېږي نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه
حل کی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي چې لا هم په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو زیات خلک بیرانه یو بشري مرستو ته اړتیا لري خو له دې وړاندې او چا په 2023 او 2022 کلونو کې په افغانستان کې د 20.1 میلیونو وګړو او د غراس په 2021 کال کې بیا د 9.2 میلیونو افغانانو بیرانه یو بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې و
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې.
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې.
ټول آزادي رادیو.
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
کله چې امریکا د ولسمشر انتخابات مساوي پای ته ورسیږي څه به پېښ شي؟ د امریکا د انتخاباتو کالجونو د رایو د شمیرنې د سیستم لمخې د دوو نوماندانو لپاره چې په نږدې سیالي کې دي دا امکان شته چې نتیجې ته ونه رسیږي. کله پېښ شي کانګرس باید د امریکا په اساسي قانون کې د ذکر شوی سیستم په اساس ګټونکي وټاکي. صفی الله ستانګزای جزئیات اوروي.
که د امریکا انتخابات لکه مشخص ګټونکو پرته پای ته ورسیږي هو دا ممکنه ده ورسته ځل دا مسله په 13م کال کې پیښه شوې و په 2000م کال کې هم خورا نږدې و خای په دې ټاکنو کې ځل بیا را مخته شي دا چې څنګه دلته پریږیږو په متحده ایالاتونو کې لزومن هغه کس چې ډیر رای خپلوي ګټونکو نه وي دا الیکټرال کالج یا ټاکنیس پلاوي د ګټونکو ټاکي په ټاکنیس پلاوي کې 500 اته درش رای دي ګټونکو باید لدې څخه 200 او یا تر لاسه کړي کفرزن کاملا هاریس او دونالد ترامپ هر یو د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی 298 پیټر رائے ترلاسه کړي، په دې حالت کې د ګټونکو پریکړه د کانګرس استازیو جرګه کوي. د امریکا د استازیو مجلس 415 درش غړي لري. جمهوری غوښتونکي اوس د دیموکراتانو په پرتله لکه مخکې دي، خو دوی په انفرادي توګه رائے نه ورکوي. دوی به په ګډه د خپل ایالت په استازیتوب د یو ټاکنیز پلاوی په توګه رائے ورکړي. هر ایالت پراخوالی او نفوس ته لپام پرته یو رائے حق لري. په دې معنی چې کالیفورنیا د نفوس له مخې تر ټولو لوی ایالت، د وایمنګ په شان یو رائے لري چې تر ټولو کم نفوس ایالت ده. 50 ایالتونه دي، نو که چیرته یو کاندید لک تر لګه شپږویشت ټاکنیز پلاوی وګټي بریالی کیږي. جمهور غوښتونکي د ډیموکراتانو په پرتله ډیر ایالتي پلاوی کنټرولوي، په دې معنی چې که ټاکنې مساوي هم شي ډونالډ ټرمپ ګټونکی اعلانېدای شي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقه بحث پیلیږي، خو د شیبه په مکرې لاندو خبرونو ته. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د جبهه په یو بیان کې ویلي چې د حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې کلان سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یوازې په 2021 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر بسپنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9.8 میلیونو لوړ دی. د طالبانو سره محکمه د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې لکوره د تیښتې د هڅې په تور په 9.9 درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی. د محکمې نن په یو بیان کې ویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه. ایران نن یو یهودای وګړی په 2022 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. د ایران په قضا پورې تړلې ویب سایت میزان ویلي چې سره محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې درویشت کلن یهودی د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. او د هند د هیمالیا په ژوره دره کې نن سیند ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د شمالي اوتاراکاند ایالت چارواکو د دوی مړینه تایید کړې او وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په سیمه کې ګمارل شوي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته شرغلاست. د سیشن می پورز یعنی د نومبر پر 15 منیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ چاکنی کیږي او دا په تیرو څباندې 12 کې لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیږي. د امریکا په سژنویو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده و چې جمهوری پال ګوند د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډوي مسؤلیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوحې د تړون په خاطر چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن سول، جمهوری پال ګوند مسؤول بولي. تر اوسه یو لوري هم بشپړ مسؤلیت نه دی منلې. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتې ده. د امریکا په مخکنیو ټاکنو کې د افغانستان مسأله د دوی د بهرنی پالیسۍ په سر کې وه او په وار وار یې یادونه کېدله. د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، بل خوا یې د افغانستان څه باندې 6 میلیارډ ډالر شتمني کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي، خو د دوی په وړاندې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. په څو شیبو کې له میلمنو سره هم دا موضوع څیړو چې د امریکا د ولسمشري سږني انتخابات پر افغانستان کوم اغیز لري او کنه.
azadiradio.com
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د سیاسي چارو شنونکې نثار احمد شیرزای او د سیاسي چارو بل شنونکې عزیز احمد احمد زای په پیل کې شغلی اتمر تاسو ترازو د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره په کمپاینونو او مناظرو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیدله ستاسو نظر څه دی چې علت څه کیدای شي؟
من نه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او د میز ګډون والو ته سلامونه او نیکی هیله. کینن د امریکا ټاکنې د نړۍ په سیاستونو باندې مستقیم تاثیر لري او د اوسني حالت نه راوتلی یو انتخابات د امریکا کې زه دا فکر کوم چې که جمهوری خواهان وګټي او که هم دیموکراتان یو ګټي دوی به د اوسني لانجې په کتل سره چې په نړۍ کې مثلا په اوکراین کې څه روان دي په منځني ختیځ کې څه روان دي او همداسې د افغانستان په شاوخوا کې څه روان دي.
بلی اتمر صاحب ستاسو آواز ډېر خراب ماته راځي نه پوهېږم کچری غوژی کاروی کول سچ غوژی است کی تاسو طبيع هم رازو ک د غستون زحل سو احمد زای صاحب لا هم د افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط موضوع یو لنجمنه مسله ده چې دیموکرات ګوند ملامتي پر جمهوریت پال او جمهوریت پال پر دیموکرات ګوند اچوي په دې غوړم ستاسو نظر ووورم. احمد زای صاحب مهرباني.
بلې ډېر مننه صاحب تاسو ته تاسو محترم او درنو اوریدونکو ته همدارنګ دې پروګرام ګډونوالو ته زام سلامونه او احترام وړاندې کوم. اول خو دغه نوم عزیز احمد تاسو ویل زمانو عزیز احمد زای ده عزیز احمد پکې نسته نو په هر صورت خبره ده چې دا واقعا رښتیا هم همداسې ده خو که موږ تاسو دې تاریخ لنډې مودې تاریخ ته وګورو دا د وتلو د افغانستان د وتلو پروسه له نن نه ده شروع شوې یا د ټرمپ له وخته نه وه شروع شوې. امریکایانو د افغانستان امریکایانو په افغانستان کې له مخکې نه هم دومره ډېر زیات عامو خلکو یې البته دلچسپي نه درلودله او حتی د اوباما په وخت کې هم دا خبره منځته راغلله چې باید دا اسکر باید رو باسو ځکه دا یو اضافي مصرف ده او دا تقریبا 200 زله پر زخم د ناصور باندې یاد ک لغین وروسته بیا دی هغه هم وصول د ټرمپ هم بل اخر دی ته ډیر زیات هغه وک چې باید دا اسکر رو باسي او بایدن هغه اخري میخ په اصطلاح په عام اصطلاح په تابوت باندې ورته ورټاکه او ټول اسکر را وختل. خو مونږه خبره دا ده چې شاید ترامپ او د نورو کسانو کې د اسکر راخل نه او څنګه د زوی په لګسي په مسولانه توګه باندې راخلی او بایدن او همکارانه په ډیر غیر مسولانه توګه باندې اسکر له افغانستان را وختل. اته داسې او حالت راغی چې بيخي ټول دولت او حکومت هم سراسیمه ک او افغانستان خلک هم تقریبا د یو حالت سره مخ له بحران سره. په هر صورت د افغانستان موضوع ز فکر کوم چې اوس فعلاً د امریکایانو د اجنډا په سر کې نه ده. په اجنډا کې شامل ده هم په سر کې نه ښکاري ځکه په دې خاطر باندې چې هلته نور زیات مشکلات او جنجالونه د نړۍ په نورو کنجونو کې هم پیدا شوی په نورو مملکتونو کې چې امریکا غواړي هغه ته ډیره زیاته توجه وکړي. فرضاً د امریکا د سیاست د محراق په مرکز کې البته په مهمه اوس فعلاً د یوکرین مسله شامل ده. امریکا ته ډیره زیاته د افغانستان او مسلې نه اوس فعلاً د اسرائیل او مسله ډیره زیاته مهمه ده ځکه هلته اسرائیل او له ایران سره او بیا اسرائیل له لبنان سره او اسرائیل له فلسطینیانو سره هغه سره هم جنجالونه لري او په عین وخت کې د عامو عربو دروسه چې مملکتونه به دومره ډیر زیات غنه وي، خو په عام او عربو کې د اسرائیلو په خلاف باندې یو غټ هغه موجود ده، یو لوی مشکل موجود ده، او دوی غواړي چې دغه مشکل حل کړي تر څو پورې دا مشکل لوی نسی او عرب بالاخره یو عمومي قیامونه کې د اسرائیلو په ضد باندې. نو په دې خاطر دا زه فکر کوم چې د امریکې لپاره ډیر اهمیت ډیر لري نسبت و د افغانستان موضوع ته چې اوس دوی په هغه کې وژه کېدلی چې داسې یو څه پیدا شو، یو خبره بیا پیدا شوله لکه تیر د 2001 کال غوندې داسې یو چې حادثه را پیښه شوله او د امریکې توجه یا د غرب توجه افغانستان ته وګرځوله. ښه خو زه اما که نه نو زه فکر نه کوم چې امریکا دې په راتلونکي اته یا غربیان دې په راتلونکي څو کلونو کې افغانستان ته دومره ډېره زیاته توجه وکړي.
ډېر مننه ښاغلی شیرزای. تاسو ترازو له تاسو به واورو چې ستاسو نظر څه دی چې د امریکا د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو دغه راز مناظرو کې د افغانستان یادونه ولې نه کېدله که کېدله لږه کېدله؟ شیرزای صاحب مهرباني.
او بخیر ما تاسو غږ نه درلودله اب تخنیکی همکاران خبرې کوله.
بلې شیرزای صاحب، دغه یادونه و چې د امریکا د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو دغه راز مناظرو کې ولې د افغانستان یادونه دومره نه کېدله؟ مخکې شغلی عزیز احمدزی هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه.
مننه، سلامونه تاسو ته او مېز کې ګډونوالو ته او تخنیکی همکارانو ته. وګوره، افغانستان اوس د امریکا په اصلي سرخط او اصلي تګلارې کې نشته. امریکا زه فکر کوم چې اوس افغانستان بالکل داده ده، او هلته د دې پروګرامونه چې کوم استخباراتي پروګرامونه و خط وګره روان ده. نو د افغانستان امریکې ته اوس زنی ختیز او اوکراین جګلې دیرالیندا او هغه د توجه ورده، او مونږ د امیر نه کوچ کوم خبر چوم کرنه چې امریکا افغانستان سره وکړه دی کې نه د بایدن قصور او نه د ترامپ. که ترامپ وای یا بایدن وای، دوی خوب مامور ده د استخبارات و کوم برنامه چه درلودره د افغانستان په اړه، کوم کارونه چوغشو یا کوم سازش چوغشو یا دوی از که چو وطله، او دوی که طالبان وای چه مونگ شکست را که او دوی در بمدغه سی فرار وکله، دا طول دست د امریکا د استخبارات و کار و روست دین هم کسی وشی بیان د استخبارات و کار ده که اوز جمهوری خواهان وگتی یا دموکراتان وگتی، دوی مامور ده چه کوم برنامه چې استخبارات ورته ورکی د افغانستان په اړه همغه ته انجام ورکی او سره ته ورسی. نو په دې اساس موږ ولیدل چې دوی کمپاین نه کې یوازې یو بل ملامت اول چې تاسو زر وتلې او دا غلطي وکې یو بل ملامت کړه، دا ټول د کمپاین د استفادې لپاره او د امریکا د خلکو د احساساتو نه ګټه اخیستل و چې دوی د کمپاین په دوی د رایګا ټول د لپاره استعمال اوله. او بل خبرم دا ده چې که انتخابات هموشي که دوی خبرې ته چګورو دوی تګلارې ته چګورو، او دا چې شپږ میاشتې د لاهې محکمې دوی دوسیه لیګلو ته خبرې کړې ده، زه فکر کوم چې دغه شپږ میاشتې تایم همدا و چې اوس سربیره په دې چې دومره توجه نه لري او ځینې تغییرات په افغانستان کې راشي، او هغه هم دا چې د امریکا قدرت تسلیم شي او دغه شپږ میاشت ټایم چې ورکړی دی په همدې خاطر چې امریکا هلته مصروفه ده د خپل داخلي چارو کې مصروفه ده چې حکومت تبدیلیږي. زه فکر کوم چې یو څه تغییرات امریکا په تګلارو او د طالبانو د بدلون دپاره یو څه خبر شته چې اوس زلمی خلیزاد هم وایي چې شپږ میاشتې، او د رسنۍ هم وایي چې دا چې د لاهې خبره شپږ میاشت ټایم ورکړه سربیره په دې چې دوی پوهیږي چې په دغه درې کال افغانانو سره څه وشو. نو په انتخابات هم دوی بس افغانستان نوم دی یوازې د فریب او چل دپاره چې خپل د خلکو رای وګټي دوی وکاروه، هغه نه وروسته زه فکر کوم چې امریکا ډیره داده دی کارونه استخباراتي کارونه په افغانستان کې ډیر خسر ته رسوي.
ډیره مننه ښاغلی احمد زی. تاسو مخکې په امریکا کې د عامو خلکو یادونه وکړه، دوی څه وایي؟ د دوی چې 2500 تقریبا عسکر په افغانستان کې وژل سول او بیرته هماغه ډله په واک کې ده چې دوی ورسره کلونه کلونه جګړه کړې ده، عام خلک پا په کوم نظر ګوري د طالبانو ډلې ته او څه وایي؟
ګوري عام خلک دی د دې د طالبانو او یو پاول کې خو اول خدای دې چې امریکا د امریکای خلک البته دومره ډیر زیات چې موږ تاسو یا په دریم نړۍ کې خلک فکر کوي د امریکای عام خلک دومره په سیاست کې وارد خلک نه دي نه په سیاست کې دنوتی خلک دي چې موږ تاسو د فکر وکړو چې دوی به پسی هغه چې شي ګوري هغه ټول هغه چې سی ان ان ورته وایي او فاکس نیوز ورته وایي یا کوم اخبار کې چاپیږي هغه ته او بل دا چې هغه کس هغه رسنۍ چې البته دا بعضی جنگونه او د دوی د هغه برملاکوي یا په داخل کې البته د دوی یا به فرضاً هغه زخمیان او اوس خودي بعضی ټولنې جوړې کړې دي د زخمیانو یې د مړو یې کورنۍ یې بس ټولنې ځان ته جوړې کړې نو هغه نه غوښتل کله خبره وکړي نو د امریکای عام خلک هم غوښتل ډېر زیات متوجه دي او هغه ته ګوري نو خبره دا ده چې نن سبا ډېره لویه مسله دی په امریکای کې چې د افغانستان په اکل باندې په عام واځهانو کې موږ تاسو ګورو هغه د بشر د حقوقو نه ځینې سرغړونې دي فرضاً مثال په توګه په سر کې به موږ تاسو د نجونو تعلیم وو اوس په د نجونو تعلیم چې دا یو شتمه پیړۍ ده په دې کې ټول نړۍ د نړۍ ته د نړۍ تقریبا 240 یا 215 مملکتونه چې دي په دې کې یو مملکت هم نشته چې هغه د نجونو تعلیم بند وي فعالته یا د نجونو د تعلیم خلاف وي نو تاسو فکر وکړئ چې په 240 یا 215 مملکتونو کې شاید افغانستان یوازینی مملکت وي نو دا یو سرخط ګرځیدلی آلته او دا یو ډیره مهمه مسله ګرځیدلی ده غیر لاغې نه نور په میډیا کې ځینې کله کله بعضی داسې هغه راځي چې یو ښځه وهل شوی دی او ښځه کله کې ښځه که وهل شوی وي که ټکول شوی وي که هغه شوی خو میډیا ورته پرداز ورکوي او دغه خبرونه د عامو اذهانو په خلکو باندې منفي تاثیرات کوي د طالبانو په خلاف باندې البته او دوی چون یو خل مخکې نن دوی سره یو مفکوره موجوده ده یو فکر سره موجود ده چې طالب یو جنگیالی ډله وه او د دوی عسکري وزلي د دوی فرزن عسکري زخمیان کړي د دوی تاوانونه سوي دي تقریبا له 2.5 تریلیون نه تر 2.5 تریلیون ډالر پورې د امریکای هلته مصرف شوي دي نو دا ټول یو هدر لاړ بل دا چې هغه ډله چې دوی سره جنګ کوه هغه بیرته په قدرت کې راغلله هغه قدرت ته ورسېدله نو دوی عام خلک د طالبانو په هغه باندې په طالبانو په طرفداري باندې دومره ښه نظر نه لري نظر منفي دی اکثره نظر منفي ده بس خپل بیا په داخل کې سیاست سره هم ده او د دوی سیاسيون یا استخبارات څه فکرونه لري یا څه پلانونه لري یا کومې اړیکې لري هغه جدا مسله ده خو د عامو خلکو په اسانو په فکرونو کې باندې په فکرونو کې البته د افغانستان موجوده نظام یا موجوده حکومت څه هغه نه لري څه تصویر ښه انځور نه لري
ډېر مننه ښاغلی اتمر خدای دې وکړي چې تاسو اواز وسمسه وی له تاسو به ووري چې په افغانستان کې کله چې دروان بحران یادونه کیږي له تعلیم او تحصیل د نجونو درګرزولو له کار د شوزو د منع کولو یادونه کیږي په دې کې د امریکا مسؤلیت څومره دی
زه دا فکر کوم چې لکه چې دوستان په باندې خبرې وکړلې امریکا د پاره د هغه ګټ یو د هغه منافع ډېر اولویت لري نه دا چې دلته د بشر حقوق تر خپل لاندې کیږي یا د ښځو تعلیم بنده یا د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی نو ډیری هغوی په خپل ګټو پسې ګرځي اوس د امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ستراتیژي دا دی چې سیمه بې ثباتي خواته بوزي او دغه بې ثباتي د هغو ترهګرو ډلو په وسیله رامنځته کیدای شي کوم چې په سیمه کې موجود دي زما باور داسې دی چې د امریکا که جمهوری خواهانی که دموکراتانی دوی په حقیقت کې د هغو لویو پالیسیګانو په مخکې روان دي کوم چې د دوی تر شا سنجول کی کم دی چې د دوی تر شا پلان شوی دی. نو په دغه صورت سره که هر تحول اول چې په امریکا کې راشي د هغه اصلي هدف د امریکا بهرنۍ استراتیژي او بهرنۍ پالیسي ده چې هغه د یوازې د رئیس جمهور د خوا نه ټاکل کېږي، یعنې که دا جمهوري خواهي، که دا دیموکراتي، که دا هر بل څوک د هغه د خوا نه دا مطرح کېږي نه پلان کېږي، بلکې د یو ګروپ د خوا نه چې هغه د امریکا استراتیژیګان جوړوي. په هر صورت رابشو دې مسئلې ته چې په افغانستان کې څه روان دي، په دې باندې نړۍ هم ښه پوهېږي، خپل افغانان هم پوهېږي، امریکایان هم په دې ښه پوهېږي. دا د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي یوه برخه ده. امریکا به هېڅکله، لکه چې داسې په ځینو رسنیو کې د امریکایي مقاماتو د خولې هم اوري او دا خبره دننه د افغانستان ځینې هم دا خبرې اوري چې امریکا د افغانستان د سیاستونو نه شاشویده ده. امریکا د افغانستان په حالاتو باندې دقیق نظر چاری او د افغانستان فضا هم اغوی چاری، او دا خبره طالبان هم که چې د افغانستان فضا زمون په کنټرول کې نه ده. البته امریکا په دې بهانه دا کار کوي چې دلته القاعده او نور هغه ترهګرې ډلې لکه داعش او نورې دي چې هغه کیدای شي په راتلونکي کې د امریکا د ګټو دپاره یا د امریکا د شریکې هیوادونو.
بله اتمر صاحب، ستاسو آواز پرې سو. ښاغلی شیرزی، تاسو ترازو د طالبانو پر حکومت د دوی
د افغانستان د سیاستونو نه لري نه دي او دغه سیاستونه د نږدې راڅاري، اما که دیموکراتانو ګټي یا که مثلا جمهوري خواهانو ګټي ډېر لږ احتمال د دې شته چې په دغه برخه کې دوی د افغانستان په برخه کې دوی کوم تغییرات
من نه اتمر صاحب. ښاغلی شیرزی، تاسو ته راځو. د طالبانو پر حکومت د دوی مخالفان البته دا انتقاد کوي که امریکای واقعي دښمنه ده، نو بیا ولې سیاسي تعامل ورسره لري او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته چې له افغانستان سره کیږي د دوی په وینا چې د واقعیت کې د طالبانو له حکومت سره دا مرسته کیږي، ستاسو نظر څه دی؟
وره دا خو ټول دنیا پویږي، افغانستان خلک هم پویږي، او کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت په غږ موچت کړی دا دوی هم پویږي چې یو مشترکه برنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وو. او دا ښکاره خبره ده چې اوس هم هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر دوی ته لیږي، ډېرې وسلې دوی ته پرېښودله، او سربیره په دې چې امریکا پوهیږي چې په افغانستان کې کوم نقض حقوق بشر د ښځو او نجونو کار او مکتبونه او پوهنتونونه بندي. نو بیا هم امریکا خاموشه ده، بیا امریکا غږ نه اوچتي. خو ښکاره خبره ده چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې جوړه ده، بس امریکا خپله لکه چې اتمر صاحب وویل امریکا خپله منافع ته ګوري. د امریکا منافع هغوی ته ډېره مهمه ده. امریکا ته دا مهمه نه ده چې بلې په افغانستان کې درې کال نه زیات نجونې او ښځې په کورونو کې بند ده، نور اقوام په قدرت کې نشته، افغانستان کې سر روان ده، دلته یو مشروع حکومت نشته، دلته د آسیا کې په ټول دنیا کې او په خاص آسیا کې یو نگرانی رامنځته شوې ده د هیوادونو ترمنځ د حاکمیت د طالبانو د واکمنۍ نه. نو امریکا په دې شیزونو باندې ښه پوهېږي، امریکا خپله منافع ته ګوري. او کوم بیا د بل خوا کوم کسان چې د طالبانو مخالف غږ اوچت کړی ده، دوی هم یو اتفاق نشته، یو حرکت نشته، یو بدیل په درې کال نه زیات شو چې یو قوي بدیل پیدا نه شو. اتیر ځلې چې طالبان حاکمیت و یو بدیل و هغه شورای جبې متحد ملي په نوم چې احمدشاه مسعود هغه وخت ژوندی و، یو بدیل و، اوس هغسې بدیل هم نشته. او ډېر کسان چې مونږ ګورو په بهر ملکونه کې ناست ده، دوی هم طالبان طلبي کوي، او خلک د جګړې نه ستلې ده، نه ولی چې نور بیا مغسې جګړه وشي یا بیا خلک ووژل شي دلته. نو امریکا دغه ټولو نه میدان خالی لیدلی ده، چې بدیل هم نشته، دغه داسې کلک مخالفت هم نشته، او ډېر خلک لابي هم کوي. او څوک یوادونه هم د امریکې د ویرې نه دوی په رسمیت نه پیژني یا کلک مخالفت هم نه کوي، نو د دغه ټولو خبرونه امریکا ګټه په اخیستې ده او امریکا خپل مقاصد هغه مختوري او افغانستان خلکو سره اصلي لوبغالی امریکا ده. او کوم ستونزه چې په درې کاله کې افغانستان خلکو سره شوې ده، د دې اصلي عامل امریکا ده چې دوی غلطه پالیسی درلوده د دوحې د مذاکرات په وخت کې، او اوس مکتبونه بنده او پوهنتونونه بنده، ښځو په کورونه کې زندانی ده یا ټول خلک په حکومت کې نشته، او یو نگرانی رامنځته شوې ده په دنیا کې او خاص په آسیا کې. د دې ټول قصور امریکایانو ته ده او امریکا خلکو د افغانستان خلکو ته ملامت ده.
ډېره مننه ښاغلی عزیز احمد زی. که کامله هارس چې یوه ښځه ده بریالی کېږي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به لږ تر لږه د ښځو د وضعیت بهتري ته کوم اقدام ونه کړي که بیا به هم افغانستان هیر وي؟
خبر دا چې لکه څنګه چې مخکې هم وویل دوستانو وویلې، ځینې برنامې او ځینې هغه نمایشي خبره وي، او په خاطر دې په خاطر باندې چې ځان وښیي چې زه هم یوه ښځه یم او د افغانستان کې ښځې محکومې دي یا ښځو باندې ظلم کېږي یا د هغو حقوق له منځه ځي، شاید بعضې مجلسونه او دا شیانو کې امکان لري د امریکې لپاره کېدلی شي یو میلیون دوه میلیون ډالر هېڅ او هغه هم نه دي او ارزښت هم نه لري، یو میلیون دوه میلیون لس میلیون ډالر هم ورته ورکړي چې زه دا د ښځو د حقوق لپاره چې څوک کارونه کوي په هغه دې په پروژو کې مصرف کړي او شاید اوس هم ورکوي، خو داسې یو غټ بدلون او دا شیان زه فکر نه کوم چې دوی دې پکې راوړلی شي، غیر له دې نه چې سپینه ماڼۍ کې بعضې مجالس ونیسي له ښځو سره او له هماغه افغانو ښځو سره او حتی بیخي له هغه بعضې تجارانو ښځو سره چې د افغانانو د ښځو په نوم باندې تجارتونه کړي دي او مخکې هم پیسې ټولې کړي دي او اوس بیا هم کوشش کوي مملکت په مملکت باندې ګرځي او شخصي منافعو په خاطر باندې هلته هغه اصلي څوک چې بیچارهګان له مشکلاتو سره مخ دي او څوک چې اوسپین له تهدیدونو سره مخ دي، د هغو څوک په خیصه کې هم نه دي او نه کومه روپۍ ورسیږي او نه کوم مرسته ورسیږي، او دغه تجاران اوس هم بازار ګرم ده. نو زه فکر کوم د همدې تجارانو بازار به بیا هم یو اندازه ګرم وساتل شي، کېدل شي یو وارې دوه وارې سپینې ماڼۍ ته وغواړي او مجلسونه ورسره جوړ کړي، اما نور داسې غټ یو شی تغییر زه خپله نه بول نه اینم په دې کې. اما لکه څنګه چې مخکې هم وویل که چیرته داسې یو خارق العاده خبره او یا حادثه یا یو پیښه یو څه بیا وسی چې افغانستان بیا د نړۍ د قوتونو توجه مرکز وګرځي، هغه بیا جدا مسله ده. اما زه په راتلونکي څو کلونو کې ډېر زیات خوشبین نه یم چې امریکا یا نور نړۍ د افغانستان ته ډېره زیاته توجه وکړي. کېدلی شي همدغه بخور نمی دي یو څو روپۍ د میاشتې یو څو میلیونه ډالر په هفته کې یا په میاشتو کې یا په کلونو کې ورولېږي، اما نور داسې خاص تغییر زه فکر نه کوم چې راځي غیر له دې نه چې نمایشي.
بله ښاغلی اتمر، د امریکا متحد ایالاتونو په ګډون د نړۍ زیاتو هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر حضور اندېښنه ښولې ده. که امریکا کې نوی ولسمشر ټاکل کېږي، څه فکر کوي چې په دې برخه کې به پر طالبانو فشار نه زیاتوي چې د دغو ډلو په وړاندې مقابله وکړي؟
زما باور داسې دی تر څو پورې چې عملي د افغانستان دوی ته خطر متوجه نشي یا داسې یو ثبوت یا بلګه ترلاسه نشي چې په هغه کې د افغانستان ځینې ترهګر لاسونه پکې موجود دي، نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې امریکا دې ډېر په سادګۍ سره، ځکه اوس خو یوازې د افغانستان حکومت یوازې نه دی، دلته منطقوي همکاران لري، هغه هیوادونه دي چې دوی سره نږدې روابط لري، او دوی به هر کله دا خبره کوي چې کوم ثبوت داسې وړاندې شي چې په هغه کې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي د هغوی سند یا د هغوی لاس په هغه کې ثابت شي، نو بیا په هغه وخت کې هم امریکا دپاره یو بهانه پیدا کېږي هم د سیمې هیوادونو دپاره. د غیر د ډیر محتمل نه بولم چې په دغه صورت کې چې دیوی خونه طالبان تضمین کړی چې دغه ډلې به هیڅ تهدید نړیوالو ته نه متوجه کوي او د بل خونه داسې کوم بیلګه په لاس ورنه شي، نو په داسې یو حالت کې امریکایان به زه فکر کوم چې اوس هم امریکایان طالبان سره ښه نږدې روابط لري، نو دا خپل دغه روابط به هغوی نه خرابوي.
بل ډیره مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو مننه چې نن مو په افغانستان کې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د 25 دقیقې د بحث میلمانه و په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او د سیاسي مسایلو بل شنونکی عزیز احمد زی. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ 24 ساعته د ازادي راډیو د ویب سایټ راډیوګانو او سټلایټ لاري اوریدلای شئ.